بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوریدونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لامینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 13مه نیټه ده چې د 1424 هجری قمری کال د میانې د میاشتې له 28مې او د 2020 میلادی کال د جولای له 9مې نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له مامون سره سمدرته خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو ورسته بیا سیاسي تبصره اوریدل شي چې امریکا ته د عربستان د مرستیال دفاع وزیر سفر او د جو بایدن د دریز بدلی داتر عنوان لاندې دی. لدی ورسته هم بیا له مامون سره سم د تاریخ پانه پروگرام اوریدل شي چې بیا هم ورسته د قران پلوشه 19 پروگرام درته وړاندې کیږي او د خبرونه په پای کې هم د ایران سیل پروگرام اوریدل شي چې په نسره زمونږ د خبرونه هم سرت رسی. parstoday.com/ زمونږ د انټرنیټي سایت درخت چې تاسو په دنړۍ او سیمه تازه خبرونه او نور مطالب اوریدل شي ولنډه د مکو بیا تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غاگو سم پاموکړی د محل خبرونه تا په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د خلق جبهه دومی منشی په مړینه تسلیت ووایو. دا تهران بین الافغانی غونډه بریالی وا. دا افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ایران د سوله غواړو هلو زلو قدرونه وکړه او د طالبانو پلاوی مسکو ته رسیدلې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د رهبری ستر مقام د فلسطین د ازادۍ د خلق جبهې د منشي په مړینې تسلیت ویل دی. د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي د دفتر د اطلاع رسونې مرکز لار راپورټ سره سم د اسلامي انقلاب معظم لارښود د فلسطین د ازادۍ د خلق جبهې د عمومي منشي احمد جبرائيل د وفات په مناسبت د تسلیت پیغام صادر کړ. د اسلامی انقلاب معظم لارخود په دغه پیغام کې د نستړی کیدونکي مبارز احمد جبرائيل د وفات په مناسبت د فلسطین ملت د فلسطین د مبارزو د ډګر فعالانو په لویدیځ آسیا کې د مقاومت درستو عناصرو ته تسلیت وړاندې کړ. د اسلامی انقلاب معظم رهبر ټینګار وکړ دغه شجاع او زیارکښ سړی خپل عمر د فلسطین د مظلوم ملت او ټاټوبي لپاره پا مبارزه تیر کر. د تهران بین الافغانی غونډه بریالی وه. د مهر خبری آژانس لار راپورټ سره سم د ایران د خارجه وزارت د جنوبی آسیا د چارو مشر سید رسول موسوی په ټویټر کې په تهران کې د بین الافغانی غونډې ترسره کیدا ته په اشاره سره ولیکل شي دغه غونډه بریالی وه او د دغه بریالیتوب سند د غونډې اعلامیه ده. لدې مخکې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ښاغلی محمد جواد ظریف هم ټینګار کړی و تهران د بین الافغاني خبرو اترو د دوام لپاره چمتو ده. ښاغلی ظریف د تهران د بین الافغاني خبرو اترو د غونډې په پای کې په وینا کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د پلاوی په مننې سره چې په دغو خبرو کې سوله او د افغانستان د خلکو سوکالی او راحتي د مذاکراتو لومړیتوب وګرځو ویل چې په سولې کې شجاعت په جنگ کې لا زړورتیا ډیر مهم دی. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ویل د سولې لپاره باید سرشیندنه ولرو او لا ډیر وختونو تیر شو او د بل لوري وختونو ته پام وکړو. په تیر بیا د خبرو کې چې بل لوري نه لري او دواړه لوري خپل رونه او هم د افغانستان د ملت لپاره د سولې او د آرام په لټه کې دي. ښاغلی جواد ظریف د غرض ویل داسې ملت چې څلوېښت کاله کېږي په کړاو کې دی حق لري چې د جنګ مخالف وي. هغه ویل له دغه فرصته استفاده وکړي او زر تر زره په افغانستان کې جنگ پای ته ورسوي او خلکو ته د پراختیا فرصت ورکړي. ایران خارجه وزیر ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت تل چمتو دی په هر بڼه چې وي د افغانستان د سولې د خبرو اترو دوام لپاره اسانتیا رامنځته کړي. اسلامی ایران د افغانستان ملګری او باوري ګوندې دی. اسنا لا راپور سره سم په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د مشر ځانګړي سلاکار حسین امیر عبداللهیان په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په تهران کې د افغانستان د دوو پلاویو خبرې اترې او بهرني لاسوهنې تاوتریخوالي او جنگ په نفي کولو د هغو ټینګار د ستاینې وړ دی. د په دوام کې لیکلي چې د ایران اسلامي جمهوریت ثابته کړې ده چې د افغانستان باوري ګاونډي ورور او دوست هیواد دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ایران د سوله غواړو هلو ځلو قدرونه کړې ده. زمونږ خبریال راپورټ راکوي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بین الافغاني خبرو اترو لاغونډې د تهران قرباتوب ته په اشاره سره جوته کړه. په تهران کې د فلسطین وبخې په تهران کې د طالبانو له استازو سره د افغان سیاسي څیرو کتنه به په افغانستان کې د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره اغیزمنوي. خاغلی کرزی ول شي په دوام کې بیا وایم جنگ د افغانستان د هوساینې په تاوان دی او ټولې هڅې باید د سیاسي حل لارو او سولې په موندلو متمرکز شي. د افغانستان خارجه وزارت هم پرون په یو بیانیه کې د تهران لا غونډې هرکلی کړی دی. افغان ولسمشر د قطر له ځانګړي استازي سره په افغان سولې خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د قطر د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي سره په افغان سولې خبرې کړې دي. مطلق بن ماجد القحطانی د یو پلاوی په مشرق کابل ته ورغلی او په ار کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتنه کړې ده. د ولسمشر مانی په بیانیه کې راغلی چې د افغان سولې د بهیر ترڅنګ په دې لیدنه کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د دوه اړخیزه موضوعګانو په اړه هم بحث او خبرې اترې شوې دي. د طالبانو پلاوی ماسکو ته رسیدلی دی. د روسیې د انټرفیکس خبری آژانس له راپورټ سره سم د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی نن ماسکو ته ورسی چې د کرملین له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. انټرفیکس خبری آژانس د طالب پلاوی د سفر په اړه بیا نور جزئیات ندی ورکړي. د طالبانو پلاوی تر دې وړاندې دلته په تهران کې له اعلاني چارواکو دغه راز د افغانستان د حکومت له یو پلاوی سره کتنه کړې وه. دوی د خپلو خبرو په پای کې تایید کړی چې د افغانستان مسله په وضعي حل لاره نه لري او باید د خبرو اترو له لارې سیاسي جوړجاړی وکړي. د طالبانو پلاوی تر دې وړاندې هم څو ځله مسکو ته سفر نه کړی. د رس خبری آژانس د راپورټ له مخې روسیې ویلي چې حاضر ده له افغانستانه د امریکایي ترهګرو عسکرو له وتلو وروسته دغه هیواد له لوري تاجکستان ته تا د پیښیدونکي خطر د مخنیوي لپاره له دوشنبه سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې تاجکستان د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت لا ټولنې غوښتي و چې د افغانستان له لوري د ګواښونو په وړاندې ورسره مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم باوري دی چې له افغانستانه د امریکا د عسکرو وتل په حقیقت کې په دغه هیواد کې د خپل ماموریت د ماتې منل دي. هغه ویلي چې امریکا یوازې له افغانستانه خپل عسکر نه وباسي بلکې په دغه کار سره دغه خبره منلې ده چې د خپل ماموریت په ترسره کولو کې ناکامه ده. د افغانستان د امریکا د عسکرو له شرم څخه په ډک ډول وتل په داسې حال کې دي چې په دغه هیواد کې د واشنگټن کابو شل کلن شتون د دغه هیواد د لسګونو زره مظلومو خلکو له وژل کېده او د بېخ بینیو له تباه کېده او نشهیزو موادو د کره او تولید له زیاتېده پرته بله هیڅ نتیجه ندا درلودلی. د برتانیا لوی درستیز وای چې ممکنه په افغانستان کې د نویمه لسیز په شان کورنۍ جګړه پیل شي. د برتانیا د پوز لوی درستیز خبرداري ورکړي چې د امریکایي ترګرو عسکرو لوتلو ورسته امکان شته چې افغانستان یو ځل بیا په خونړي جنگ کې ښکیل شي. ورسته له دې چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستانه د کابو ټولو برتانی عسکرو وتل اعلان کړل، د دغه هیواد لوی درستیز نیک کارټر وویل په دې باور کېدی شي چې که بهرني عسکر نه وي د افغانستان دولت به وپرځېږي. د زیاته کړه په افغانستان کې ښایي هغسې یو حالت تکرار شي چې په 1990 لسیزه کې شوی و. د جګړه مارۍ کلتور به دود شي. د ملي امنیتي ځواکونو په شان مهمې ادارې به په قومي یا قبیلهیي بنیادونو وویشل شي. د برتانیا د پوز لوی درستیز همداراز ویلي چې که داسې وشول فکر کوم چې طالبان به د هیواد د یوه برخې کنټرول ترلاسه کړي، خو بې له شکه چې ټول هیواد نشي نیولی. په همدې حال کې په بلخ والی محمد فرهاد عظیمی ویلي چې په دغه ولایت کې جهادي مشرانو د 15,000 رضاکارو ځواکونو ژمنه کړې ده چې په هغو له منلو څخه 1,500 په وسلو سنبال شوي او د جګړې لومړۍ کرښې ته استولې شوي دي. ښاغلي عظیمي همداراز ویلي چې پاتې کسان وسلو او نورو وسایلو ته انتظار دي. د ده په خبره هر جنګیالي ته 10,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. که څه هم د بلخ والی ویلي چې دا کسان به د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د هغوی تر څنګ د طالبانو پر ضد جنګېږي، خو د بلخ د ولایتي شورا مشر بیا وایي چې پخوا هم د دې ډول کسانو له وسلو څخه ناوړه استفاده کړې ده. په افغانستان کې د جګړو له کبله 22,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤولان د روانو جګړو له امله د بې ځایه شویو کورنیو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د یاد وزارت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی په یوه خبري غونډه کې ویلي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې د هیواد په شپږویشت ولایتونو کې جګړو له امله 22,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د جیلانی په خبره له یاد شپېره بې ځایه شویو کورنیو څخه یوازې 20,000 کورنیو ته رسیدنه شوې ده. نوموړی وایي که څه هم دوی له 20,000 کورنیو سره یو څه مرسته کړې ده، خو زیاتوي دا بسنه نه کوي او اړتیا ده چې د بې ځایه شویو کورنیو لا ډېر لاسنیوی وشي. سرچینوی پیښو ته د رسیدا په چارو کې د دولت وزارت اوس مهال 15,000,000 افغانیو ته اړتیا لري چې په دې وروستیو کې د جګړو او نورو لاملونو له امله ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته مرسته ورکړي. د دې ویلو ده چې اوس هم د جګړو له امله په ګڼو سیمو کې کورنۍ د بې ځایه کېدو په حال کې دي او له حکومت نه د لاسنیوي غوښتنه هم کوي. د دې مهال خبرونه له پاملرنې مې وه دنیا مننه.
سیاسی تبصره.
امریکا ته د عربستان د مرستیال دفاع وزیر سفر او د جو بایدن د دریځ بدلیده دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د عربستان مرستیال دفاع وزیر خالد بن سلمان د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د خپل سفر په دوهم ورځ د امریکا له خارجه وزیر بلینکن سره لیده کته کړې دي. هغه د سعودي تر ټولو لوړ پوړي چارواکي چې د امریکا د ولسمشر بایدن واک ته د رسیدا له وخت څخه دغه هیواد ته سفر کړی او له امریکایي چارواکو سره یې لیده کته کړې دي. هغه له دې مخکې د امریکا له دفاع وزیر سره د پوز له لودرستیز او همداراز دغه هیواد د ملي امنیت لا سرکار جیک سالن سره هم لیده کته کړې دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جان ساکي واشنگټن ته د عربستان د مرستیال دفاع وزیر سفر تایید کړی او ویلي چې د عربستان دغه لوړ پوړي چارواکي له عربستان سره د مرستې لپاره د امریکا د ژمنتیا او د سیمه ییز امنیت په باب له امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دي. په واشنگټن کې د سعودي عربستان دغه چارواکي د خبرو اترو موضوع د عربستان او امریکا ترمنځ اوږدمهاله مشارکت، سیمه ییز امنیت او له خپلې خاورې څخه په دفاع کې له عربستان سره د مرستې لپاره د امریکا ژمنتیا بیان کړی ده. داسې بریخي د آل سعود رژیم په وړاندې د لا زیات دریځ نیونې او د واشنگټن او ریاض په اړیکو کې د بیا کتنې په باب د بایډن له حکومت لومړنۍ ادعا سره سره. البته په لویدیځ آسیا سیمه کې د امریکا د جیوپولیټیک او اوږدمهاله ګټو د بایډن حکومت د سعودي عربستان په وړاندې سوکه سوکه دریځ بدلونې ته مجبوره کړی دی. د 2020 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر بایډن واک ته لرسیدا ورسته او د واشنگټن او ریاض پاړي کې د بیا کتنې په باب د امریکا د خارجه وزیر بلینکن په شان د هغه د حکومت د لوړو پرو چارواکو په دریځونو پسې دا تمه کیدای شي چې په دې زمینه کې اساسي بدلونه وشي. خو اوس مشخصه شوې ده چې له ژمنو سره سره په فارس خلیج سیمې او لویدیځې آسیا کې د یوه اصلي متحد په توګه د عربستان په وړاندې د امریکا کلي سیاست همغه راز د دوی پر دفاع او اړخیزو ملاتړي چورلوزونو څرخي. په دې لړ کې پینټاګان د سعودي عربستان په دفاع او بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی. دا راز په آل سعود رژیم د نیوکې کوونکي خبریال جمال خاشقجي د وژلې د محکومولو په زمینه کې د جو بایډن او د هغه د حکومت د لوړپوړو چارواکو له سختو دریځونو سره سره البته اوس سیاسي اقتصادي او ستراتیژیک ملاحظات لامل شوي دي چې د بایډن حکومت عملاً د هغه یعنی د خاشقجي د وژلو د امر په توګه له محمد بن سلمان سره لا چلند ډډه وکړي. دغه دوه ګونې دریز لا بشري حقوقو څخه د جو بایډن د حد دفاع دریاکار ماهیت خود نه کوي. دا راز سره لدی چې د بایډن حکومت په یمن کې د سعودي ائتلاف د ظالمانه جنگ د دوام په دلیل سعودي عربستان ته د وسلو لیږدول موقتا درولي، خو د تش په نامه محدودیتونه یوازې د یرغلګرو وسلوالو لپاره اعمالیږي. په همدې حال کې او په یمن د یمن د حملو د دوام په پلمه د جوزف بایډن حکومت د سعودي رژیم د پوځي وړتیا او لا پیاوړتیا ته دوام ورکوي. د سعودیانو په ضد له سخت لهجه او سخت درځون څخه د امریکا چوپه خلاصه تک په داسې حال کې چې بایډن کله چې په سعودیانو د وسلو د خرڅولو ځنډول اعلان کړي ویلي او امریکا هیڅ کله په خپلو اصولو پخې نګدي خو یوازې تیل واخلي او اصلي خرڅ کړي. په نه حال کې د داسې بریخې دغه ژمنه یوازې له هوا په مځکه وشتونکو یرغلګرو وسلو خرڅولو ته محدود شي. اوس سعودیانو د یمن د مقاومتي چورلیز د توغندۍ او ډرونز د حملو په باب نخنې په پلمان د خپل ستراتیژیکو او تلي تاسیساتو دفاع لپاره او هم د ایران په ضد د تورونو په مطرح کولو سره له امریکا د لا زیاتو مرستو په ترلاسه کولو او په حقیقت کې د ریاض او واشنگټن د اړیکو په بیا رغونې پسې دي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای مسلمان هغه د چي للاس او جب بل مسلمان ته آزار او تاوان ونرسي. مسلمان هغه چي للاس او جب بل مسلمان ته آزار او تاوان ونرسي. ایزانو تاسو د تهران راډو یو ساته سهرانه خبرونه وري.
د تاریخ پانا ډیر عزتمن اوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیکه پرزوینه ومنه. عزیزانو اوس هم د تاریخ یو بل پانا تاسو ته وړاندې کیږي. نن د جمعه مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د زیقاده یا میانی میاشتې له 9 او د 2021 میلادي کال د جولای له 9 نیټې سره برابر ده. 215 کال په خوا په داسې ورځ د 1314 میلادي کال د جولای په 9 نیټه ارجنټاین هیواد خپلواک شو. دغه هیواد د 14 میلادي پیړۍ له اوړومبي وختونو څخه د اسپانیا مستعمره و. د 19 میلادي پیړۍ په اوړومبي وختونو کې اسپانیایي عسکرو له برتانیې سره د پرله پسې جنګونو په وجه کمزوره شول او انګریزانو د ارجنټاین د قبضې کولو په تمه د دغه هیواد پایتخت بیونوس آیرس ونیوه. خو د ارجنټاین خلکو په سخت مقاومت سره انګریز استعمارګر پوز له خپل هیواده وویسته او بالاخره په داسې یوه ورځ د ارجنټاین خپلواکي اعلان شوه. ارجنټاین له 28,000 مربع کیلومتر نه زیات رقبې سره د اتلس او اقیانوسیا په غاره کې په جنوبي امریکا کې پروت او له چیلي، بولیویا، پاراګویا او اوروګویا هیوادونو سره ګاونډی هیواد. دریو یا کالا پخوا په داسې یوه ورځ د 1948 میلادي کال د جولای په 9 نیټه له یوې میاشتې ډزبندۍ وروسته یو ځل بیا د عربو او صهیونیست رژیم ترمنځ جنګ پیل شو. دغه جنګ د 1948 کال د مې په میاشت کې د قدس د غاصب رژیم له جوړېدو وروسته شروع او د امنیت د شورا په غوښتنه د جون په میاشت کې ډزبندۍ ټینګه شوه. صهیونیستانو تقریبا یوې میاشتې ډزبندۍ په دوران کې له خپلو لویدیځو ملاتړو په تېره بیا له امریکا څخه ډېرې زیاتې وسلې ترلاسه کړې او په دغه ورځې د جنګ په بیا شروع کولو سره زیاتې کامیابۍ حاصلې کړې. وسلوالو صهیونیستانو د امنیت د شورا د بیا ډزبندۍ غوښتنه هم هغه وخت ومنله چې خپلو هدفونو ته رسېدلي وي. د 1948 د جنوري په میاشت کې د جنګ د ختمېدو تړون په داسې حال کې لاسلیک شو چې په دغه وخت کې د فلسطین 80% خاوره د صهیونیست رژیم په قبضه کې راغلې وه او 500,000 فلسطینیان کډه پر سر شوي وو. نولس کاله پخوا د 1401 هجری لمریز کاله د چنګاښ د میاشتې په 13 نیټه د مشهد د علمي حوزې یو نامتو مدرس آیت الله سید کاظم اخوان مراشي په 43 کلنۍ کې وفات شو. هغه 15 کلن و چې خپل عالم پلار یې له لاسه ورکړ، خو دغه چارې د هغه په اراده کې هیڅ خنډ رامنځته نه کړ او د اسلامي علومو زده کولو ته یې ملا وتړله. هغه په 22 کلنۍ کې او په قوم کې له 12 کالو اقامت وروسته نجف اشرف ته ولاړ او له زده کړې سربیره د آیت الله سید عبدالهادی شیرازی په محضر کې یې د حوزې د لوړو کچو توصیف او تدریس ته مخه کړه. هغه د پهلوي رژیم پر ضد د مشهد د خلکو د اسلامي خوځښت په اوج کې اساسي لور درلود. کور یې د فیصلو او سلام مشورو مرکز بو. د آیت الله اخوان مراشي له اثارو څخه مناسک حج، حاشیه بر عروت الوثقی او د آیت الله بروجردی د فقه د درس تقریرونو ته اشاره کولی شو. دولس کاله پخوا د 1438 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 13 نیټه د ځوانانو او ماشومانو د کیسو یو نامتو لیکوال مهدي آزر یزدي وفات شو. هغه زیاتره زده کړې په پخوانیو دینی او علمي حوزو کې ترسره شوي. هغه د ماشومانو د کیسو له لیکلو مخکې د عکاسي او کتاب خرڅونې په شان کارونو سره مینه درلوده. هغه له 1436 کاله خپله پخوانی او پراخو مطالعاتو ته په پام سره د ماشومانو لپاره د بیلابیلو کیسو لیکنه پیل کړه. مهدي آزر یزدی د خپلو کیسو په لیکلو او برابرولو کې د ځانګړي سبک په ټاکلو سره د ایران په اوسمهال ادبیاتو کې د ماشومانو د کیسو یوه پوه وتلی لیکوال په څیر مشهور دی. هغه د قصه های خوب برای بچه های خوب په ټولګي کې 15 کتابونه او د قصه های تازه از کتاب های کوهن په ټولګي کې 15 کوچنی کتابونه خپاره کړل. آزر یزدی د گربه ناقله او د شعر قند و اصل په نوم د منظومه حکایت او همدار از د خود آموز عکاسی و خود آموز شطرنج په نوم د دوو تعلیمی کتابونو ژباړه هم لري.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن فالوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح باندې په درود او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، د قرآن د پلوشو یوه بل برخه مو تاسو ته برابره کړې ده. د خدای په فضل په تیر پروګرام کې د دخان سورې 15 آیت ته رسیدلی وو. نن غواړو له 15 نه تر 15 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. په سر کې مو پام غواړو د دخان سورې له 15 تر 15 آیتونو تلاوت. هلته چې پاک رب فرمایي
ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذلک وزوجناهم بحور عین یدعون فیها بکل فاکهة آمنین
بے شکا متقیان با پا امن ناکا زیگیوی پا جنتونو کے دوی با لا نریو وریخمو او پیڑو وریخمو جامے آغوندی پا داسی حال کی چھے سرا مخامخ پا ناستوی ہم داسی بوی او مونږ به دوی د غټ سترګو هرو سره ملګری کړو. دوی به په دغو جنتونو کې هر قسمه میوې را غواړي په داسې حال کې چې په امن به وي.
عزیزانو، په تیره برخه کې په دوزخ کې د ظالمانو او ګناهکارانو حالت ته اشاره وشوه. دا آیتونه په جنت کې د پرهیزګارانو حالت بیانوي او فرمایي د هغوی ځای په پوره امنیت کې دی، له هر ډول غم او خپګان او درد او کړاو او مصیبت امنیت. همدا د امنیت او سلامتیا احساس په خپله د خدای ډیر لوی نعمت دی چې په دنیا کې هم هر څوک چې ترې برخمن شي په آرام او اطمینان کې بوي. د جنتیانو د اوسېدو ځای به په باغونو او بڼونو او ډول ډول چینو او اوبزړونو په څنګ کې وي چې دا په خپله ډیر خوندور او خوشحالونکی احساس او ځای دی، او دې ته په پام سره چې متنوع او ډول ډول جنتیان به هیڅکله له دغه شان ځایه ستړي او ستومانه نکیجی. پا دنیا کې د وریخمو جامع پا نرمی مهینوالی او خکولا مشهور دی. خدای تعالی جنتیانو ته هم د وریخمنو جامو وعده ور کرده، البته هم با پو مختلف رنگونو او شکلونو کیوی او هم با مختلف او رنگا رنگی وی چه همیشه به خکولا تازوالی او جذابیت پزر پوری وی. پا جنتیانو که با مینه او محبت تینگ وی، هغوی با لیو بل سر پا گردو و غوندو کی وی، دا سیغونده چی مینه او معنویت با پکه چپی وی، بیله چه لوراوی غختنی او کبره با دیو بل پا چنکی پا تختون که کچینی. د ته په پام سره چې د انسان جسمی غریزه او احساسات به په آخرت کې هم له هغه سره وي، خدای تعالی به ډیر شایسته جوړې حتی چې په دې دنیا کې د اوسیدونکو لپاره تصور هم ممکن نه دی جنتیانو ته ورکوي، چې که په دې دنیا کې له نامحرمو سترګې پټې کړي او خپل لمنې په حرامو له ککړتیا ساتي، په آخرت کې دا کار په ډیره ښه توګه جبران شي. د انسان له نورو جسماني غوښتنو خوړل او څښل دي هغه څه چې جنتیان یې غواړي. په جنت کې به د هغوی لپاره برابرېږي داسې میوې چې نه یوازې د کال په مشخصو موسمونو کې همیشه په ونو کې تیارې او شوکولو او خوړلو ته آماده وي، د رنګارنګ او خوندورې میوې به همیشه په لاسرسی کې وي او د هغو شوکول به د انسان لپاره هیڅ زحمت نه لري.
ایزان اولا دغو آیتونو زده کهو چه لومره پورا ارامخت او امنیت پا جنت که تر طولو لوی الهی نعمت ده چه لانورو نعمتونو مخ که ورتا اشاره شویده. پا جنت که با لخطرونو او توانونو ویرا او لمرگا او للاسا دا نعمتونو دا ورکولو اندیخنا نوی موجوده. دو هم هغه څه چې انسان لوړ جنت ته رسوي د تقوا خیال ساتل او له حرامو او غلطو کارونو ډډه کول دي. دریم هغه څه چې په دنیا کې د آفتونو او تاوانونو په وجه ترې انسان منع کړی شوی او انسان ترې ډډه کړې ده، په آخرت کې به د هغه دغه کار په ډېره ښه توګه جبران شي. څلورم جنتیان دوستانه محفلونه لري او له یوه بل سره له خبرو اترو او مینې کولو خوند اخلي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایزانو اوس د دوخان سورې شپږ پنځوسم او اووه پنځوسم آیتونو ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم.
دوی به په دغو کې مرگ نه څکي غیر لا لومړنی مرگنا چې په دنیا کې تیر شوی دی، او دوی به الله د دوزخ لا عذاب نه بچ وساتي. د خپل رب د فضل په وجه هم دغه ډیره لویا کامیابی ده.
ګلونو اوریدونکو، په دنیا کې د انسان یو همیشنۍ اندېښنه او فکر د مرګ مسأله ده. مرګ له خپلوانو او دوستانو او نورو تعلقاتو د انسان د جدایۍ سبب کیږي، خو متعال خدای وعده کړی ده چې جنتیان به نور نه مري او تلپاتې به وي. د جنتیانو دغه همیشنۍ والی د قرآن په مختلفو آیتونو کې راغلی او د خالدین فیها په تعبیر سره تکرار شوی دی. نه یوازې مرګ هغوی له جنته نه جلا کوي، بلکې هیڅکله به له جنته دوزخ ته نه ځي. ممکنه ده ځینې کسان د خپلو ګناهونو په وجه په اوله کې دوزخ ته لاړ شي، خو د ګناهانو له زنګونو د هغوی د زړه او روح له پاکېدو وروسته جنت ته ځي، خو د دې په اپوټه نه کیږي. په هر حال کوم کسان چې جنت ته داخل شوي، خدای تعالی د کرم له مخې هغوی بخښلی او هغوی د دوزخ له اوره خوندي ساتلی دي، نو نور د عذاب او سزا اندېښنه نه لري. قرآن کریم په دوام کې یو مهم ټکی ته اشاره کوي او فرمایي: دا ټول نعمتونه د خدای په فضل او مهربانۍ سره دي، ځکه چې طبعاً او په عادي او فطري توګه انسانان د خپلو محدودو او لږو عملونو په وجه د بې پایه او همیشنیو نعمتونو د لاسته راوړلو استحقاق نه لري. خو خدای تعالی په خپل مهربانۍ دا ټول نعمتونه پاکو او سمکارو انسانانو ته ورکوي او هغوی داسې کامیابوي چې د دې دنیا د نورو انسانانو لپاره هیڅکله د تصور وړ نه ده. په هر حال دومره زیاتو انعامونو او اجر ته رسیدل د جنتیانو لپاره یوه لویه کامیابي ده او دا د خدای تعالی د مهربانۍ له سیورې پرته لاسته نه راځي.
دا دغو آیتونو زده کوو چې لومړی څوک چې جنت ته لاړ شي له هغه به بیا نه ویستل کیږي بلکې هلته به د همیشه لپاره وي. دوهم هر انسان چې په دنیا کې د نفسانی غوښتنو په وړاندې زغم او صبر وکړي او ځان له ګناهونو وساتي خدای تعالی په آخرت کې د دوزخ له اوره ساتي. دریم په دنیا کې زموږ نیک کارونه محدود او لږ دي او په تلپاتې جنت کې د خدای له لویو نعمتونو سره د پرتلنې وړ نه دي. نو جنت او پکې د نیکو کسانو کامیابی د خدای د فضل او مهربانۍ له مخې دي، نه دا چې خدای د هغو پوره وړي وي. ایزان اوس د دوخان سورې 55 او 95 آیاتونو تلاوت ته غوږ شئ. حال دا چې مهربان خدای فرمایي
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
پس به شکا هم دا خبره ده چې دا قرآن مونږستا په ژبه آسانه کړی دی د دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي. نو ته انتظار کوه، بې شکه دوی هم انتظار کوونکي دي.
عزیزانو د آیتونه چې د دخان سورې ورستې آیتونه دي د دغه سورې په پای کې پیغمبر اکرم ته په خطاب کې فرمایي د وحی د نزول هدف پام کول او تذکر یا یادونه کول دي چې غافل کسان د غفلت له خوبه پاتسي او د خپل ځان خیال وساتي. د علمي کتابونو په اپوټه چې زیاتره عام کسان ترې ګټه نه پورته کوي قرآن سره لدې چې مطالب او منځپانګه یې ژوره ده خو ساده روان او د ټولو خلکو لپاره د پوهې وړ دی. خبرې تعلیم ورکوونکي بیان صفا او دلایل رانه او محکم دي. نو آیتونه یې په تیارو زړونو کې نفوذ کوي او هغه بیداروي. خو کوم کسان چې په انکار مخالفت زد او دخمنی ولار دی هر څومره چې ورته دغه آیتونه ولوستل شي هیڅ یادونه ورته نه کیږي. نو هغوی نه غواړي چې حق ومني، کټ مټ د هغه چا په شان چې ځان یې په خوب اچولی وي او هر څومره غږونه چې ورکړي هیڅ غبرګون نه ښیي. دغه کافران او منکران په خپل خیال کې ستا او ستا د دین د ناکامۍ او ماتې منتظر دي. ته هم په ضدي کافرانو د حق دین د کامیابۍ او د کفر او شرک د نابودۍ په اکله د خپل رب وعدې ته په انتظار اوسه.
ایزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د قرآن معرف باید په ساده او داسې ژبه وي چې عام خلک پرې پوه شي، ځکه چې د هغې هدف د ټولو خلکو هدایت دی، نه د یوې خاصې ډلې او خاصو خلکو. دوهم خدای تعالی د آسماني کتابونو په استولو او د پیغمبرانو په بعثت سره په خلکو غاړې خلاصې کړي دي. که څوک قصدن حق ونه مني باید د خدای د قهر په تمه اوسي.
د خدای تعالی د پاک درگاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې ان شاء الله تعالی موږ هم د خپل جنتیانو په ټولو کې ځای ورکړي. په همدې دعا سره د دغه نننۍ قرآن پلوشې پروګرام وخت هم پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د ماستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل
د ایران
سی
گرانو او قدرمنو اوریدونکو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره د ایران سیل نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دې پروګرام کې غواړو چې د ګلستان ولایت یو بندري ښار بندر ترکمن ته لاړ شو. نو شته چې زموږ سره ملګرتیا وکړي چې د دغه ښکلا او د دغه شر ښار ښکلا او سره لا زیات آشنا شو. نو هیله ده چې زموږ سره تر پایه د دغه پروګرام سره ملګری اوسئ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د ایران ترکمن ښکلی بندر د کیسپین سمندر په سواحلو کې پروت دی او د دغه ولایت له مرکز ګورګان سره تقریبا 40 کیلومتره واټن لري. په 1206 هجری لمریز کال کې د دغه ښار بنیاد کیښودل شو. بندر ترکمن د ایران د هغو وړومبنیو ښارونو برخه دی چې د ریل پټلۍ ورته جوړه شوه. دغه سراسري ریل پټلۍ له 1400 کیلومترو له تیرېدا وروسته کیسپین سمندر له فارس خلیج او امام خمینی نومي بندر سره نښلوي. د دغه ښار اقتصاد په ابتدا کې له ریلوي او بندر سره وابسته و چې د وخت په تیرېدو سره یې لږ شان رونق پیدا کړ او نن سبا یې د قالینو، ټغرونو په جوړولو، ښکار کولو، د کبانو د هګیو په تولیدولو، کرهڼې، لاسي صنایعو او سیاست کې ځای پیدا کړی دی. ترکمن بندر ته سفر یو خاص جذابیت لري. د دغه ښار خلک ډیر مهربانه او مهنتکش دي او ښکلي ترکمن جامې اغوندي. دغه ښار همداراز د سیاحت زړه راښکونکي نظارې هم لري. دغه بندر د اسونو د سیالۍ ټاټوبی دی او هر کال په پسرلي او مني کې زیات سیلانیان د دغه سیالیو د لیدو لپاره دغه سیمې ته ورځي. ترکمن آس د ایران او د نړۍ تر ټولو مشهور نسل دی. له بده مرغه نن سبا د خالص ترکمنو آسونو شمیر ډیر کم شوی دی او په ډیرې سختۍ سره خالص ترکمن آس موندل کیدلی شي. البته د ترکمن بندر د ختیځ په 10 کیلومتره کې کره کشلی کلی د سیلو ترکمنو آسونو د پالنې مرکز دی. دغه کلی هر کال د آس ځغلولو د سیالیو کوربه وي او له ټول ایران څخه زیات مینوال د دغو سیالیو د نندارې لپاره کره کشلی کلی ته ورځي. په عامه توګه د کرکشلی کلی او د سیلو ترکمنو آسونو لیدنه د سیلانیانو پروګرام کې شتون لري.
بندر ترکمن تفریحي پلیټ فارم او ورسره په شاوخوا کې ساحلي بازار د ګلستان ولایت لزر راښکونکو ځایونو څخه دي. ډیر کم سیلانیان به وي چې د بندر ترکمن په سفر کې د ښکلي او آرامه سمندر غاړې ته لاړ نشي او له رش و روش نه د ډک بازار له دوکانونو څیزونو وانخلي. د بندر ترکمن په بازار کې مختلف ترکمنی لاسي صنایع خرڅیږي چې په عامه توګه سیلانیانو ورسره مینه لري. البته د دغه ښار د ګل د ورځې یا دوشنبه بازار هم د سیمې د سیاحت له جاذبو څخه ګڼل کیږي. د بندر ترکمن دوشنبه بازار دغه خار ته د داخلي دو په لار کې جوړیږي او پکې مخینی او مخینی ترکمنی شزی او سړی زایی سامانونه په مناسب بیو خرڅوي. په دغه خپل بازار کې د سیمې د خلکو لپاره کلتور سره لا زیات آشنایی او د هغوی د زایی خوراکونو د خوند له څکلونه علاوه خپل ترکمنی لاسي صنایع او جامې اخیستل کېدلی شي. مناسبه ده چې پوه شئ چې د بندر ترکمن کورنۍ خوراکونه زیات خوندور دي او د دغه بندر د ځانګړنو خوږو او شربتونو تر څنګه په مختلفو خوندورو خوراکونو سره د مسافرانو میلمستیا کیږي. ترکمن خواړه د پسه له غوښو او سبزیو څخه پخول کیږي. دوستانو، د ترکمنانو تر ټولو مشهوره خواړه چیګدرمه نومیږي چې د غوښې له غټو ټیکو، پیازو، ټماټرو او ریجو څخه پخیږي. ترکمن میرمنې د مختلفو ډوډیو په پخولو کې هم خاص مهارت لري چې پکې د استعمال شویو څیزونو په مناسبت سره مختلف نمونه لري.
ګرانو او قدرمنو دوستانو، د ترکمن بندر یو مشهور زړه راښکونکی ځای اشورا دا نومې جزیره ده چې د کیسپین سمندر یوازینی ایرانی جزیره ده چې زیاتره سیلانیان د دغه ځای د لیدو لپاره ترکمن بندر ته سفر کوي. د کیسپین سمندر په زړه کې د تر ټولو ښکلي، غوره او ارزښتناکې جزیرې په توګه د اشورا د ټاپووزمې شتون د حیواناتو د ژوند، د چاپیریال او د کب پلنې او د اقتصادي فعالیتونو لپاره یوه مناسبه زمینه رامنځته کړې ده او لا ډېر پخوا راسې د سیمه ییزو حالاتو او خپلو طبیعي پس منظرو له لحاظه د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د پام وړ ګرځېدلې ده. په دغه سیمه کې د نادرو مهاجرو مرغانو او د هغوی د ښکلي نظارو شتون د ترکمن بندر د سیل په یوه ډېر راښکونکي ځای بدل کړی دی. اشورا دا جزیره د سیل له نظارو نه علاوه له اقتصادي نظره هم د ترکمن بندر د تر ټولو مهمو سیمو برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د ایران د کب تر ټولو غوره 40% هګۍ له دغه سیمې څخه ترلاسه کیږي. مناسب ګڼو چې ووایو اشورا دا د کبانو هګۍ د دنیا تر ټولو غوره او مشهوري هګۍ بلل کیږي. په تیرو وختونو کې په دغه سیمه کې په خپلو کې سره نښتې درې جزیرې وې چې د وخت په تیریدا سره دوی جزیرې اوبو لاندې کړې. اشورا دا د ترکمن بندر له پلیټ فارم سره 10 دقیقې فاصله لري او ورته د رسیدو یوازینی لاره ځایي او سیمه ییزې کشتۍ دي. اشورا دا جزیره تر 13 لسیزو پورې له اوسیدونکو ډک یو ښار و، خو د کیسپین سمندر د اوبو د سطحې په راوچېدا سره ټول اوسیدونکو یې دغه جزیره پرېښوده او نور ډېر کم څوک به وي چې دغلته د اوسېدو په فکر کې واوسي. اوس دغه ښکلي او نارامخ څخه ډکه جزیره د کابانو، د ښکاریانو او د دغه ادارې د کارکوونکو نه بغیر څوک اوسیدونکي نه لري. البته مینهوال سیلانیان په کښتیو سره د 10 دقیقو له سفره وروسته دغه جزیرې ته رسیدلی شي او د هغې له بېمثاله او بېنظیره ښکلاو څخه خوند اخیستلی شي.
عزیزانو، کافي ده چې د ترکمن بندر له شمال نه 4 کیلومتره لیرې لاړ شو او ګمیشان نومې تالاب ته ورسېږو. ګمیشان نړیوال تالاب په تقریبا 1,00,000 هکټاره رقبې سره د ایران او ترکمنستان په پوله کې یوه ځانګړې سیمه ده چې د مختلف ډوله حیواناتو د شتون په وجه د ډېرې پاملرنې وړ ګرځېدلې ده. دغه تالاب ته هر کال مهاجر مرغان هم راځي چې د هوا په سړېدو سره د روسیې له مختلفو سیمو څخه دغه تالاب او د ګلستان صوبې نورو تالابونو ته هجرت کوي چې ژمی دلته تیر کړي. په دغه نړیوال تالاب کې له 80 زیات ډولونه حیوانات ژوند کوي چې فلامینګو نومې ډینګان او چیغې وهونکي بتي د هغوی ځینې ډیر مهم ډولونه دي. د دغه تالاب په یوه پراخه برخه ښکار کول منع دي او د ژوند د چاپیریال د ادارې تر حفاظت لاندې شتون لري. البته د ویلو ده چې د دغه تالاب د لیدو لپاره په کار دی د ژوند چاپیریال له ادارې څخه اجازت لیک واخیستل شي. دوستانو، له بندر ترکمن څخه په 15 کیلومتری کې په یو غرنیزه جنگلی سیمه کې میل راد کان نومي یو لوړ برج موجود دی چې یو تاریخي ارزښت لري. دغه برج د هغه برجونو له ټولګې څخه یو برج دی چې له لاجیم ورسک څخه بندر ترکمن ته د تلو په لاره کې د مسافرانو د لارښوونې او پکې د پاتې کېدو لپاره جوړ شوی او بیا دغه ځای د دغه برج د بانی قبر شو. د دغه برج جوړونکی د ابو جعفر محمد نومي آل باون نومي یو قومندان و چې په 402 هم اجری قمری کال کې د دغه برج د جوړولو حکم ورکړی و. د برج په جوړولو کې استعمال شوی مسالې او چونه داسې ده چې رادکان نومي تاریخي برج په 1400 کال کې په 1540 شمیرې سره د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت شوی دی.
ګران دوستانو، هیله ده چې د ایران سیل د لړۍ د نن ورځې پروګرام د پام او استفادې وړ ګرځېدلی وي. د دغه پروګرام وخت همدلته ختمیږي او له تاسو اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولئ، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.